راځي واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر ښځې خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ته ځای کې سي خې سره ځای سي دیو بل سر زیات غیبتونه کوي، دیو بل منفي ټکی زیات یادوي. که دوی که هغه مجلس کې ناسي دوی سره ماشومان هم ناسي، ماشومان هم دوی ته ما فکر ټول دوی ته دوی څه وایي ما تر زده کوي. دوی که چیرې مثبت ټکی دیو بل رعایت کړي، ماشومان به هم روز پر سمدا سره روزل کیږي او راتلونکي به کوي هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل. نه پوهېږي چې غیبت لویه ګناه ده، هېڅ بخښنه نه لري. که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځه سره دی وغږېږي چې داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم، هغه به ښه لار وروښيي. په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیوال لوري بل کس ته زیان رسیږي. له بل پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهوو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل روزګار وخته ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کپدی وغه گیګو چې په افغانستان کې ولې خزې زیاتره وخت په غیبت کول او تیروي.
باید دا ونه وکم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول، خلک تخریبول، دا له اروی اړخه څو لاملونه لري. اول خو اروپاهن وایي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد ټیټي، هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکاریږي، سپک ورته ښکاریږي، هغه خلک چې ځان کم ورته ښکاریږي، هغه خلک چې پخوانی ځینې عقدې لري هغوی غیبت کوي. یو بل مورد چې حسادت ده، یعنی معمولا هغه خلک غیبت کوي چې حسادت ولري، یعنی یو ډول تنگ نظری ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري، یعنی څوک چې تعصب لري یا تنگ نظری یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه، له قومي اړخه، له ژبني اړخه، هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولري، ناقص معلومات ولري او هیڅ معلومات ونه لري، د هغو په اړه بد نظر پیدا کوي او د هغوی په اړه غیبت کوي.
او ولې ښځې مشخصا د ښځو نوم په دې برخه کې ډیر یادېږي؟
ښځې ځکه چې ښځې ډېرې سرکوبه دي، ښځې ډېرې محدودې دي. د ښځو د حقوقو تصاحب، د ښځو د وړتیاو نه منل، له ښځو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض، یو ډول هغه ته دښمنۍ ته او ضد و عناد و جنګ و جګړو دوا ته راپاري او دغه دوا او د جنګ و جګړه به دوی نسي کولی. نو چې جنګ و جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونسي غوښتلی، بس یې غیبتونه کوي په خپل منځو کې، یا د حریف په ضد، یا په دې رقم مخته
شي. استاد که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هر هغه ښځه چې غیبت کوي، حسادت کوي، انحصار طلبي کوي، یعنی که غواړي دا چې ستونزه حل کړي، دا یې حل نه ده. دویم هر هغه ښځه چې زما غږ اوري باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده، یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو. یعنی غیبت کومه مستی نه ده، غیبت کوم کمال نه ده، غیبت یو عیب ده، یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول، په ناخداګا ډول ځینې څه شته په ما کې چې ما دې ته هڅې چې غیبت وکړمه، او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي، خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ته ادامه ورکړي، بریالی به یو له غیبت په خلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنی زه غواړم هر هغه ښځه چې د اوس مغه غاوري غواړي له غیبت خلاص شي، ځان ترې یو برنامه جوړوي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي د راډیو اورېدلو، د تلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي له بچو سره د کار په یو څه روخي هغه برنامه جوړه کولی شي، دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته، ځینې مربافیو ته، ځینې نورو کارونو ته لاس نظم برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغو کسانو سره څه وکړي، څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی وډاټل سي، که دوی وټکول سي، که دوی توهین سي، که دوی تحقیر سي، که دوی محروم سي، د غیبت او د شان نورم ډيري دا. یعنی زه غواړم دا وایم کورونه ته چې غواړي چې وخزل غیبت منې کوي، که وخزل بدو کارونو نه منې کوي، که وبد خزل حسادت منې کوي، که وخزل انحصار طلبي منې کوي، او غړي غي خور سره، غن ګور سره، غي خوښ سره، غي خور سره، تر مرچ اوس ار څوک دي غواړي کومک ور سره وکي، نو مرسته ور سره وکي، په نرمه غاړه، په محبت، په مهرباني برخورد.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام خدای موروخ او جوړ لره پام چې په یخه کو نه خوایيږي ځکه دی وسنی بوټونو تلی خوای دی او سړی ژرت روختونه رسوي که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې به مو تشې له خندا درخو کړی ته به وای ټولو د بانګو دانې خوړلې دي د خبرونې په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه دراوړو
اوسم پامو کړی ګډو وډو خبرونو ته نتاقان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله
لند خبرونه دغه دی
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ
سرطبیب شاباس خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکه جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم راستیالان اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم راستیالان پکې ځای شوي دي
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټیکټونه لا نه دي راوړي
او نجار بخملی وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستیالی په واضح ټکو رد کړی ده د خبرونو توصیل
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ به خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړي مرستیال پسې ګرځي مامور ګلداد یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري کنه څه نه دي ویل شوي خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم راستیالان او اجرایه ریاست له پنځم راستیالانو سره پکې ځای شوي وي خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شو قومونو یو نماینده د ماوین په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه لا نه دي راوړي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جمع و جوش زیاد شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کچوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خواته اړوي
او وروسته خبر داده چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالی په واضح ټکو کې رد کړی ده بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نه شي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته زړه نه کیږي خبرونه خلاص و
اوس هغه مرکه واوري چې جمهوری ریاست تلکاندید ډاکټر دانشدل سره مو کړی ده. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوریت ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې همشته، او که ضرورت شو نو هغه تام دوه مرستیالان ټاکم.
دانم او تخلص مناشنا را تخکاری دا ولی
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم وایلای دی، نو ځکه په وړکتوب کې ډاټسن نوم روان دی خای دی.
خانو کبریالی شوې څه کارونه به وکړي؟
کامیاب خویم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه سفارتونه ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم، بل هیچ چاته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد دی، او ته به نو مستبد رئیس جمهوریې که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم راباندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی. ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته وویل، خو بس له خولې لږ پرچاو هم، نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچاوي، او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی، چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کېدی خو سوم. له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به ټلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه، نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یا سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون، او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم، او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دری به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوې، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم. د ما اصلي څېره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سام لانکروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او په دې هیڅ کله شک مه کوه. او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړې؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمت راباندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم، او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.